د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري چې د مشرانو جرګې د هغو دو انتصابي غړو غړیتوب فسخ شو چې د بډو په اخیستو تورن شوې دي نور مطالب هم لرو له هر سمخ کې قدر من اوریدونکو خبرونه ووري چې نوریاس نوري چمتو کړي
په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه د راپورونو لمخه طالبانو په غزنی ولایت کې لکتر لګ شل ملکيان تختولې دي د افغانستان لوی څارنوالي او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت اخیستو په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له خاره د کورونا وایروس د خبرېدو خبر خپور کړي او په څلورو کلونو بند محکومه کړي ده بشپړ خبرونه د راپورونو لمخې طالبانو په غزنی ولایت کې لکتر لګ شل ملکيان تختولې دي د غزنی د ولایتي شورا دو غړو ناصر احمد فقیری او اسمت الله جمرودوال د جرمني دی پی خبري اژانس ته ویلي چې دغه کسان پرون یک شنبه د ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې تختول شو او یو نامعلوم ځای ته انتقال شوې دي د ولایتي شورا د غړو په وینا هغه سیمه چې دغه ملکيان پټ کې تختول شوې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده طالبانو یو ویاندې خبري اژانس ته ویلي چې د ډله دغه پی خې پاړه چړنه کوي او په دې اړه نور جزئیات ورسته لرسنه سره شریکوي تر دې مخکې نن سهار د غزنی چارواکو د مستوفیت د دوه تنو کارکونکو د وژلو خبر ورکړل دی امنی قومندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت وطن کارکونکو د وظیفې په لور روان و چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک ټپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي سیمه ته پولیس او د چړنې ټیم رسیدلې دی چړنې دوام لري
تدې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکونکو دنده ته د تلو پر وخت ناڅرګند وسلوالو وژلې وو په پروان ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان ناپیژند وسلوالو په دزو وژل دي ولایت امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې مهرابودین چې په معلم مشهور په موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د دې ولایت مرکز چارکارو د خونکو د خارګوټي په سیمه کې په دزو وژه د خغل هاشمي په وینا وسلوال د پیخ له ځای په تخته بریالي شوې دي او د پیخ په اړه څېړنې امپایل شوې دي د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یک شنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40 زر امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په تور بلفیل ونیول د خبر پانه مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څېړنې لپاره د څارنې لپاره د ولایت تللی و چې د اساسي قانون او نور قوانینو پر اساس د رشوت په تور ونیول شول دواړو ادارو د نیول شو سناتورانو نمونه نه دی په ډاګه کړي خو ویلي دي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی د راپورونو لمخې دغه درې نیول شوي سناتوران په مشرانو جرګه کې د فاریاب سرپل او خوست ولایتونو استازیتوب کوي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي د کمیسیون نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مسله د غراز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقوقو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام لاسترو لاستراوډنو یو ده له خطر سره مخامخ شي د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بل هلي دي تیرونه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداري وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپل ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي خبرونه له ازادي رادیو اوري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووډ 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني زند وروسته توشه کړه دغه څو ورځني زند پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې او قانون جوړونکو خبرداري ورکړې چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي ترامپ پرون یک شنبه نا وخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم خبرداري ورکړې چې دغه سند نه لاسلیک کول بناوړه پایلې ولري د لاسلیک شوی لایحه لمخې هغو امریکایانو ته د سړي سر شپږ سو ډالر ورکول کیږي چې عاید کم دی. د هولس مشر ټرمپ یې ونی وکړه و چې دا پیسې کم دي او غوښتنه کړي چې باید $2,000 وي. روس چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې کب نیونکو یو کښتۍ ډوبه شوې او ولستنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګاپ نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زملیا سیمه ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. د وزارت ویل چې دغه کښتۍ د عملیې د نولستنو له ډلې دوی ژغورل شوې او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوې چې د احتمالي ژوندې پاتې شو کسانو لټون وکړي. د لومړنۍ معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوې چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. او چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلو نو بند محکومه کړې ده. د 23 کلنې ژانګ ژان سپتی ویډیوګانې چې آنلاین ډیرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خبرې شوې کووید 19 ناروغي سره لاس او ګریوانو خلک په بټیو کې سوځول کیږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحبي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني د مشرانو جرګې د هغو دوو انتصابي غړو غړیتوب فسخ کړ چې د بډو د اخیستو په تور نیول شوې دي. افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوي. د ملي امنیت شورا وایي دا ښایي چې طالبان او القاعده لا هم ندي سره بیل شوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په غزنی کې د پوستین ګنډل صنعت د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دی.
دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوسټونه روسیه ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډیر راتلل فرانسویانو پوسټونه وړل.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له ځنډ وروسته توشیح کړه. امنیت او سالم چاپیریال پروګرامونه په دوهمه نیمایي کې خپریږي او ریدو ته رسره وسی. د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی سرنولي وایي چې د مشرانو جرګې درې غړي په بلخ ولایت کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د بلخ ولی فرهاد عظیمی هم ویلي چې دا سناتوران تیرونی د مشرانو جرګې د یو پلاوي په ترکیب کې بلخ ته تللي وو او په دې ولایت کې د عوایداتي ادارې د فعالیت څارنه کوله. ښاغلی عظیمی د دې سناتورانو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ملي امنیت اداره په بلخ کې د مشرانو جرګې د دریو غړو له نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت اداره او د افغانستان لوی څارنوالۍ په یو غړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي په بلخ کې د یو دولتي بنسټ څخه د څلوي سره امریکایي ډالرو د رشوې د اخیستو پر مهال نیولې دي. سره لدې چې په اعلامیه کې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو هویت نه دی افشا شوی، خو ویل شوی دی چې دغه سناتوران بلخ ته د نظارتي چارو د ترسره کولو په هدف تللي ول. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د مشرانو جرګې د غړي تیرونی په بلخ کې د عوایدتي ادارو د فعالیت د څار لپاره راغلی وو. د بلخ د والی په خبره چې په فساد دغه تورن سناتوران د هیواد د نافذه قوانینو په اساس او د مرکزی حکومت په همغږۍ هغه مهال ونیول شول چې له یوې سیمه ییزې دولتي ادارې باډه ترلاسه کوله. هغه د مشرانو جرګې د دغو غړو نیول په محلي کچه د فساد سره د مبارزې په برخه کې یوه لاسته راوړنه بولي. عظیمی وویل د مرکز په همغږی د اسانو تران څنګه چې تاسو ورته یادونه درلوده په بل فلټ نیول شو. سر له دې چې د بلخ والی ونه غوښتل په دې اړه نور جزئیات ورکړي، خو له ولسی جرګې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا انتصابي سناتوران دي. منبع ویلي چې د مشرانو جرګې دا درې غړي بلخ ته د ایرتان بندر او ګمرک د عوایدو څخه د نظارت په خاطر راغلي وو چې د رشوه د ترلاسه کولو پر مهال د ولسمشر په مستقیم امر نیول شوی دي. د یادولو ده چې د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوالۍ ویلي چې د مشرانو جرګې د دغو سناتورانو د نیولو په اړه د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان مشرانو جرګه هم په جریان کې پرېښې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالۍ وایي د مشرانو جرګې درې تنه غړي په بلخ کې له یو دولتي بنسټ څخه د بډو د اخیستو په تور نیولې دي. د ولسمشر د ویان د دفتر چارواکو په یو تازه سټیټمنټ یا بیان کې ویلي دي چې لدې دریو سناتورانو څخه دوه د دوو غړیتوب په مشرانو جرګه کې فسخه شوی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر د رسنیو سلاکار قدرت الله جاوید پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غنی په مشرانو جرګه کې د تورنو سناتورانو څخه د دوو انتصابي غړو غړیتوب لغوه کړای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستې پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده شبکې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدیولوژیک اړیکې لري او لهم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي وژلي دي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو روزنه ورکوله، خو طالبان د افغان حکومت دا ادعا ردوي.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پوښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پناوی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړي چې طالبانو ته د ماین خخونې او سنایپر یا نخښوشتون کوټوپک روزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او دغه شانې په دې بریدونو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنیو ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. د دې پی خوروسته اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا وایان رحمت الله اندر د دوشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو بل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو بل نه پاسانه نه سی بیلې دی. قسم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي، خو ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیکي نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابر ده چې دلته وو اوسيږي. لدی وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شل اسکر د دوی سرونه پریشوی نو چالو په تاکت قاتلی نه او ما خبر نه خارجی دی. یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سوله غوړو موږ تواس پر کې چې دا لولا سیاشل خارجی تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو یاو هم نه د پلیسو
د پداسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15 د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصری د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د همغږۍ او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواښي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل لیکلی وو لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت شورا وی ورستې پیښې ښیي چې طالبانو لال قاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دی جلا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 15 هغه غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو ته د نښهویشتونکو وسلو او ټوپکو روزنه ورکوله. امریکایي چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې شمیر یې 2.5 سوه نه زیاتیږي. په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبرونه خپر شوي دي. په افغانستان او په ځنګړی توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د ورستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم سره مې په دې اړه ټلیفوني مرکه کړې. ښاغلی مسلم د مرکې په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې د په نظر په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې لا هم د القاعده شبکې غړي فعال دي کنه؟
او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم وصلح خیر چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړه یې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ د طالبانو په لاس کې هلته به القاعده وجود لري هلته به داعش وجود لري هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چې خپله مرځي سپی به مرځي زمری به مرځي پړانګ به مرځي هر څه غل به مرځي غدوی به مرځي مونتا څوک باید خپل کور تر یو کې د کور دروازه جوړ کړي د کور دیوالونه جوړ کړي بس دا دی چې څوله وشي پس تر څوله یا څوک متمول شي چې وروره څوله دې ماته کړه پس تر څوله دې دا دې سره اړیکې نیولې
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلې دقیقا په کوم سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی موږ شدا چې وسګورو دغه ځانمرګي یا د چاوزنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم دا طالبانو بولم نو دا سمو څه معنی چې دا خلک ستاسو د القاعده ډله یا بل ډله هر ډله چې دا د چاوزنې چې کوي یا د ځانمرګي چې کوي فکر نه کوم چې دا د طالبانو نو دا مو څه معنی چې دا رقم وژنې چې کوي یا د خلکو سرونه پرې کوي یا خلک زړه زړه کوي ټوک ټوک کوي پرچا پرچا کوي دا بل نور دی لیبولم خو مونتا یام زدا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دي که صلح هو چې ټول مشکل به حل شي په دال قاعده ای نو بیا بده بلای نه بل څه
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته د طالبانو سره په همغږي او د طالبانو په مرسته کوي یا طالبان کوي د القاعده په مرسته یعنی د دوی ترمنز همکاري شته
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي او دښمن ته وایي چې څه د چیش سلای وره نو بیا کا طالب هم همکاري کوي سره کوي القاعده هم کوي هدف ته ګرځي بیا دا غوډه یو دی په وخت هر څه کوي خو زه بیا هم په دا خبره څنګه کوم چې باید وربند وشي سولې ته زمينه برابر شي که جنگي ما ته چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زلره ماغه زما سره جنگ کوي هغه زغه زې استفاده کوي سوې استفاده کوي نو دا سمو سمانيږي معلومدار یو بل د سره همکار دی مجبورې مرمۍ ته زوري استا سلات استا پیسو ته استا ډوډۍ ته استا دواو ته استا نو خامخا
او حاجی صاحب
سایو ته لاس وردی هم نور ډول ته وردی.
بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې چې طالبانو سوله وکړي مشکلات ګرځ حل دي د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی دی نهسته بیا موږ ته دا معلومیږي هغه جغرافیه موږ ته معلومه دي د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منځ کې هیڅ څوک ظهور نه شي کولی چې طالبانو په هغه درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان اوربند و چې طالبان سوله و چې مشکل حل دی د خیر بیا هیڅ شی نشته شوی.
د سولې د شورا پخوانی غړی او د هلمند ولایت یو قومي مشر حاجی احمد خان مسلم چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ننګرهار د پوهنې ریاست وایي سلګونه لوستو کسانو په دې ولایت کې د رضاکارو ښوونکو په توګه ورته د همکارۍ لاس ورکړی. د رضاکار ښوونکي به د هغه اشر په ترڅ کې چې د ننګرهار د پوهنې ریاست په ابتکار دوه اونۍ مخکې پیل شوی په بیلابیلو ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه د تدریس چارې پر مخ وړي.
په لومړی ځل په ننګرهار کې دوه اونۍ وړاندې د پوهنې ریاست په نوښت د دغه ولایت د دولتي او خصوصي پانتونونو علمي او تحصیلي بنسټونو او مدني ټولنو په مټ د پوهنې د تدریس په نوم یو اشر پیل شو. دغه ریاست په دې برخه کې له یو شمیر دولتي او خصوصي پانتونونو او مدني ټولنو سره هوکړه لیکونه هم کړي چې ښوونځي ته به رضاکار ښوونکي ورپېژني. د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه اشر کې تر دې د مسلګونو لوست ځوانانو رضاکار ډول د تدریس لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د کمښت له امله دوی دې ته اړ شوي چې د ننګرهار په لوست ځوانانو په رضاکار ډول د تدریس غږ وکړي. شینواری وایي اوس چې په پراخه توګه لوست ځوانانو په دغه اشر کې برخه اخیستي نو ډاډه ده چې په ښوونځیو کې به د ښوونکو د کمښت تشه ورسره ډکه شي.
دا کمپاین د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې عملاً پیل شوی دی. په ځانګړې توګه په هغه ولسوالیو کې چې ګرمسیر دي او دا اوس پکې ښوونځي فعال دي تدریس کیږي، هغلته به عملاً اوس کار چارې پیل کیږي. او هغه ولسوالۍ چې سرسیر دي د نوي کال په پیل کېدو سره به هلته دا کمپاین هلته هم غزول کیږي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس په خبره له دې موقع په استفادې چې د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر په ننګرهار کې پوهنتونونه رخصت او محصلین وزګار دي نو له دې چارې به بریالي ووسی. دا په داسې حال کې دا چې د ننګرهار د پوهنې ډګر دم ګړی د وزرو ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دی او تمه لري چې د نوي کال پر رسیدو سره به یې دغه ستونزه تر ډیره هواره شي. په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنې چې د پوهنې ریاست سره د ښوونکو پور پېژندنه کې د همکاري ټټر وهلی وایي چې چرته چې هم پوهنې ریاست د ښوونکو د کمښت له ستونزې سره مخ دی هلته حاضر دي چې رضاکار ښوونکي ورولیږي. احسان الله احساس په ختیځ کې د ملي صبح ټولنې غړی دی. دی وایي ډاډه ده چې په دې اشر او کمپاین سره به بې تعلیمۍ ته ماته ورکوي او بریالي به ترې راووزي.
موږ دې ته ژمن یو چې زموږ ټول خواخوږي بلګري به انشاءالله په پوره توان په پوره قدرت سره ولسوالیو مکتب په مکتب انشاءالله کدري ښوونکو استادان به موږ هلته معرفي کوو او په ډیر ویاړ او فخر سره به خپلو شاګردانو ته درس ورکوي. بې تعلیمۍ ته هم ماتې ورکوي او په دغه پروسه او دغه اشر به انشاءالله موږ کامیاب وزو انشاءالله.
د سی ان سی مضامینو ښوونکی میر احمد مهماني له ټولو لوستو قشرونو غواړي چې د ده په شان پر رضاکار ډول د خپل هیواد د بچیانو د روښانه راتلونکي لپاره تدریس ته مټې راون غاړي. دی وایي د هغې اړتیا له مخې چې پوهنیز ډګر ورسره مخ و او هغه احساس چې دی د خپل هیواد پر وړاندې لري اړ کړی چې په رضاکار ډول به په ښوونځیو کې تدریس ته اوږه ورکړي.
تر هر څه مهم احساس دی. کله چې موږ وطن سره احساس د وطن سره مینه لرو د وطن د آبادۍ لپاره یو ښه احساس ولرو نو که موږ به رضاکارانه تدریس میاشتې نه کلونه هم وکړو موږ نه ستړي کیږو ځکه دغه وطن په موږ حق لري.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت د والي په توګه په لومړۍ ورځ له ولسونو سره په یوه لویه غونډه کې زیری ورکړ چې ولسمشر ورسره د ننګرهار لپاره د 2500 ښوونکو د ګمارنې ژمنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په غزنی کې یو وخت پوستین ګنډلو د یو ډیر ښه او بریالي صنعت باندې درلوده. ویل کېږي چې د غزنی پوستینونه یو مهال پر افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو تم وړل کېدل. زرګونه کسانو بل د لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا صنعت د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار فرخي څلولارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د دې په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل خو اوس دغه کسب له ورکه دوه سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای وسنی چینایي او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق که بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستندوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګندلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نام زیات شو ورس په ورس مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وې، هغه هم سقوط شوې او اوس یوازې زپاتیم.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی وسیدون کیدای دی وای په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاته وی د غزنی پوستینونو نوم درلود، لا غزنی څخه به د توحفه په ډول نور ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستینونه روسیه ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داوود خان په وخت کې دلته سیاحین ډیر راتلل. ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډیر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې فرانسویانو د غزنی پوستینو نه اغوستې ول او لرغونی عکس و او دې ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاته ویل دومره شوالی سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزنی کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړونه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک موسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو شایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته بېګا توشیح کړه. له دې مخکې کانګرس خبرداری ورکړی و چې که ولسمشر دا کار ونه کړي ښایي حکومتي چارې په ټپه ودرېږي.
ولسمشر ټرمپ د ډسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس غړي حیران کړل چې وایي خو د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو طرحه به لاسلیک نه کړي. د لایحه د امریکا د اساسو په جرګه او سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي په لوی توپیر تصویب شوی وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوي. یو ټکی چې ولسمشر ټرمپ په دې طرحه کې پرې انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس څخه غوښتنه کوله چې امریکایانو ته د یو ځل نقدي مرسته د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د هغو حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال وساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی و. د ډسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. په دوی کې د پنسلوانیا جمهوري غوښتونکو سناتور با ټومی هم شامل و. چا چې پر ولسمشر ټرمپ غږ وکړ بهتره دا ده چې دا طرحه لاسلیک کړي او وروسته دې ورپسې د بل ملې له لپاره کار وکړي. ټامی ویل دا پوهیږي چې ټرمپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخابات د ډیموکرات سیال جو بایدن په وړاندې بایللي غواړي خلکو سره د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد پاتې شي. خو نوموړي وویل که چیرې هغه د حکومت د لګښتونو طرحه لاسلیک نه کړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بېوسۍ او پارېدلې چلند په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال د امریکایي جمهوري غوښتونکي سناتور وویل ته هر څه چې غواړي نه شي ترلاسه کولی ان که د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم وبوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه له ټرمپ وغوښتل چې دا طرحه د لاسلیک کړي. هغه په ولسمشر ټرمپ تور پورې کړ چې مسؤلیتونه یې یرغمل کړي چې د بایدن په وینا ورانوونکي پایلې به ولري. که چیرې ټرمپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وای او دا طرحه یې نه ولاسلیک کړي